برنامه ساعت 8 چی یادارن. خوش آمدید سلام.
ډیر مننه نیمه صاحب ستړی مشه درنو اوریدونکو سلامونه. د ننګرهار په پرونی خنړی حمله خبرګونونه څرګند شوې دي. د دغه خبرګونونو حال درکو د غراس په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د میدان وردګ ښارواله لیوی مرګونی حمله روغ ووته. په ورزګان کې د طالبانو په خپل منځ کې نښته شوې ده او د امریکا ولسمشر وایي روغتیایي حالت یې ښه دی. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ ښارواله ظریفه غفاری د وسلوالو مخالفانو له یوه بریده روغه وتلې ده. میرمن غفاری آزادی راډیو ته وویل برید پرون د کابل په ارغندې کوتل کې هغه مهال پرې وشو چې خپلې دندې ته روانه وه.
د ارغندې کوتل ته څیرمه د ملي اردو پوسې په 50 متری کې دغلته طالبانو په خې امینې نیولي وو. یو مرمۍ مخکې موټر ولګېده، نو ټولې په شام کې ولګېده، خو خوشبختانه موږ ته هېڅ نوتیان نه.
تر اوسه پورې د کابل پولیسو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم په کابل ښار کې پر ظریف غفاری برید شوی و چې هغه مهال پکې سرسری ژوبله شوې وه. د ورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویندوی احمد شاه ساحل وایي د ځایي طالبانو ترمنځ دغه شخړه پرون د ترین کوټ ښار د محمد نبی خان اډې په سیمه کې شوې ده.
د دوه دوه ډلو ترمنځ پرمځکه باندې شخړه وه. دلته فکر کوم د محکمې لپاره راغلی وه، جګړه کړې وه. تقریبا اته نفره مرګ ژوبله لري. دا چې څو نفره پکښې مړه دي، څو نفره پکښې زخمیان دي، لا روښانه نه ده.
په سیمه کې ځایی اوسیدونکو هم د ازادي راډیو خبري هلته ویلي چې په دې سیمه کې شخړې شوې دي. د محمد نبی خان اډه د ترین کوټ هغه سیمه ده چې د چارواکو په وینا د طالبانو مرکز پکې دی او دوړ پوړي ولایتي چارواکي دلته ناسته ولاړه او غونډې کوي. طالبانو تر اوسه د دې خپل منځي جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې وشتی دی. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي دغه کس غوښتل له چاودیدونکو موادو ډک موټر د ملي اردو د یوه مرکز مخته وچوي. د دفاع وزارت له خبر پاڼې سره سم پر انتحاري د ملي اردو له ډزو سره سم چاودنه شوې چې په نتیجه کې له انتحاري پرته بل چاته مرشوبله نه ده پیښه شوې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي. ښاغلی عبدالله به د هند له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد د ونډې او ملاتړ پر لارو چارو وشخیږي. هندي رسنیو ویلي چې دغه سفر د اکتوبر په شپږمه چې د راتلونکي پنجشنبه ورځ ده چې د راتلونکي سه شنبه ورځ ده پیلېږي. نوموړی تیرونې په درې ورځني سفر ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی و او د دغه هیواد له صدر اعظم، ولسمشر، بهرنیو چارو وزیر او نورو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. په افغانستان کې د شزینه فوټبالرانو کلنۍ غوره لیګ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي دغه لیګ راتلونکي چهارشنبه د تلیا میزان په 14مه په کابل کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 24مې پورې دوام کوي. د فدراسیون پر اساس په دې لیګ کې شپږ لوبډلې ګډون لري چې د کابل، هرات، جوزجان، بامیان، غور او بلخ ولایتونو دي. په کابل کې دا مهال د هلکانو د فوټبال د غوره لیګ نهم پړاو روان دی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر خولای احساسوي او هیله لري چې ژر د نومبر د درېمې نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ په هغه درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خبره کړه ویلي چې راتلونکي څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلی ترامپ امریکا او نورو نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ملاتړې څرګند کړی دی.
د ایران حکومت ایران یول اصل فرانسوی چیړونکې فریبا عادلخوا له یو کال حبس وروسته په موقت ډول خوشې کړه. د عادلخوا مدافع وکیل سعید دهقان پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موکله وروسته له دې خوشې شو چې په پښه کې یوه الکترونیکي کړۍ ورواچول شوه. فریبا عادلخوا چې د پاریس د سیاسي علومو د مطالعاتو د مرکز څیړونکې وه، د تیر کال په جون میاشت کې ایران ته د سفر په مهال د ایران د استخباراتو لوري ونیول شوه. نوموړې د سږ کال په مې میاشت کې په 15 کاله بند محکومه شوه. اوس یې مدافع وکیل ویلي که قضایي چارواکي دا درک ولري چې رخصتي یو حق دی نه امتیاز، د کرونا وبا پر مهال باید ټول سیاسي بندیان خوشي شوي وای. او په روسیا کې د چاپیریال ساتنې فعالانو په کمچاتکا سیمه کې د یوه ایکولوژیکي یا ژوند چاپیریالي تمرین خبرداری ورکړی دی. د روسیې د لری ختیځ چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د کمچاتکا ټاپو وزمي سواحلو ته لتګه ډډه وکوي. د خبرداری وروسته تر دې ورکول کیږي چې په دې ټاپو وزمه کې په پراخ ډول د اوبو دننه ژوي مړه شول. د ازادي راډیو روسی څنګه پرون وویل د سمندري ژویو مړي لښ تر لږه په دریو سیمو کې د سمندرونو غاړو ته اوبو راوړي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شي او هم د ازادي راډیو خبرونه او نور مطالب لوستلی شي. ازادي راډیو .com زموږ د وی پاڼه پته ده. د ننګرهار د غنی خیلو په پرونی حمله خلکو او حکومت پراخ برګونونه شولې.
بلر روان یو دمی بم اخلاص او نو بزن پیرم او هسپتال راوړم او خپم نو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې کوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د برښنال کموالي شکایت کوي.
دریت سال یو زره کسانو کارګرانو کار کو په دې ځکه تقریبا 15 زره کارګران موږ د لاس ورکړل.
د کورونا لکبله له اوږدې مودې وروسته زده کوونکي د شونځیو د دروازو په پرانستلو خوشاله دي.
ډیر خوشاله ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید پر چوکې کې یو نفر کې
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ ربشو لومړی موضوع ته. د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالی کې په پرونی خونړی حمله پراخ برګونونه څرګند شوې دي. د افغانستان ولسمشر دا برید نه بخښل کېدونکی جنایت بللی او همدارزه ویل دي چې د ملکیانو د وژلو لپاره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ګډه هڅه ده. په دې موټر بم برید کې د ماشومانو په ګډون ډیر لستنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اسد الله لودین د دې موضوع تفصیل ابروی.
په غنیخیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درانه موټر بم چاودنه داسې مهال وشوه چې ملکیان او د ښوونځیو زده کوونکي پلي او په موټرو کې له سیمې تیرېدل. چاودنه په داسې ورځ وشوه چې د کورونا وبا له کبله له شپږ میاشتني ځنډ وروسته د ټولو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د جان محمد په نوم د غنیخیلو یو اوسیدونکی وایي زده کوونکي ځکه زیات ژوبل شول چې د چاودنې په وخت کې ځینې له ښوونځي رخصت شوي وو او ځینې ماسپښین وخت ښوونځي ته په لاره وو.
یوې بجې درسونو دپاره واپس له لیسې ته او درسونو دپاره نو دوی هم د دغه پېښې قربانیان شوي دي او هغه چې د لیسې نه رخصت کړی شوي کورونو ته تللي دي هغه هم زیاتره د دغه پېښې قربانیان شوي دي. همدارنګې ولسوالۍ خوسه کې کورونه نږدې خلک هغوی هم د دې پېښې قربانیان شوي دي او ورسره د غنیخیلو او مارکو عمومي سړک چې و د دغه لارې مسافر چې تلو راتلو څوک غنیخیلو ته یا هم څوک مارکو ته تلو نو د دغه موټروانان پلاره کې هم زیاتره سکوم د زخمیان شوی ټپیان شوی.
د جلال آباد په روغتون کې د پیښې او ټپیز د کوونکي چپخای پرې شوی و. د ازادي راډیو خبریال ته داسې کیسه وکړه.
زمان در شرافت در تلورم سیم تولگیش در کون که در الفت علی لیشی شاگرد او پلیر اروان ما او یو دمی بم راخلاش رو امو بزن اون پیر ما او اسپتال ایراد ما او خفام نو التا سوزکی و علاو اغیر آوست
له پرون راهیسې د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کاروونکو د وژل شوو زده کوونکو د څیرو شوو کتابونو او کتابچو انځورونه خپاره کړي. په یوه کتابچه کې په ظاهره د یو ماشوم په لاس لیکل شوې دې جملې د خلکو پام ډیر ځان ته اړولی چې لیکلی یې دي عجیبه خلک دي، سړی ورته حیران پاتې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی او د ملکیانو او ټولګټو پروژو په وړاندې یې د طالبانو او نورو ترهګرو د جنایتونو د دوام هڅه یاده کړې ده. برید داسې مهال وشو چې ښاغلی غنی د پکتیکا په سفر وتلی و. نوموړي هلته د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وویل طالبان باید د هیواد د ښې راتلونکي فکر وکړي.
طالبانو ته ما یو پیغام ډېر ساده پیغام، آیا تاسې فکر کړی چې سبا به څنګه د خواب کې یو بل سره ځوند وکړو؟ معاون صاحب او زه او نور ټول همکاران هم هره ورځ په دې پسې ګرځو. اول تاسې بوري مېرمنې ته څنګه ځوند ورسو؟ تاسی چو نسل اولادو تا چی مکتب اونو لوسته چنگ زمینه برا برگو؟ تاسی مشران تا چنگ زایده عزت برا برگو؟ راست ایزان پا مثبت قوت بندی بدل که راست ای لاس را که چی طول افغانستان که امنیت را بود، طول افغانستان که وده را بود.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا دغه برید د سولې خبرو د ګډوډولو ښکارا دسیسه یاده کړې او له دواړو لورو یې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې د پیښې عاملینو سره باید حساب کتاب وشي. تر پرون ماخوستانه پورې د برید مسؤلیت چا نه و منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلټنه کوي چې معلومه کړي برید د چا لخوا شوی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل پرون د دې حملې په مهال ولسمشر غنی په پکتیکا کې و. د دغه ولایت په مرکز شرن کې د وویل چې حکومت د څلورو لسیزو ناخوالو د ختمولو کلکه اراده لري. د پر خلکو ژغ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او یا پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه کوي. نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الو خیل په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرح، قوت او اراده درې واړه لري. ولسمشر غنی چې د شنبه په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی.
آزریو چې دا تنبیه کاره ناوړتیا ناخوالی خطو ترهم لرو، قوت لرو، اراده لرو او دی بانده هیچ مداره که چه چوک لگاوت دیونه یا بین ملی خواب پاتکی دیان پاتکی پزر آخارو که دا مملکت رو ساته کنن.
افغان ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل که سبا دی خبره ترتل غواړي د دوی یتیمانو، د دوی کندو او دوی ته د کار موندنې په ټولو برخو کې برنامه لري.
موږ خو تاسې منلی دي چې یو منفي قوت دی خو په زور دې وزلو باندې ځان مطرح کوي. راسته یې ځان په مثبت قوت باندې بدل راسته یې لاس را کوي چې ټول افغانستان کې امنیت را وو، ټول افغانستان کې وده را وو.
افغان ولسمشر ته د پکتیکا یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د هغې سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې چې ولسمشر یې د هواري ډاډ ورکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا مرکز خرنې ته د سفر پر مهال د یاد ولایت امنیه قمندان سمولوال نثار احمد عبدالرحیم زی او د ملي اردو د لوا قمندان جنرال رحیم دل حیدر زی د دندو ګوښه کړل. ولسمشر غنی وویل چې د دې دواړو قمندانانو څخه خلک خوابه دیدی نو ځکه یې له دندو ګوښه کوي.
جوان
آزادی خزینه تسری اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له زلمي خليلزاد سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. صالح محمد صالح په دې موضوع د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلې دي چې زلمي خليلزاد تاجکستان ته د سولې په تړاو له کومو هیلو سره سفر کړی دی.
لبد امر غدا افغانستان په قزایو کې تقریبا ټول گاونډي هیوادونه دخیل دي او انداس ویل کیږي چې ځینی وخت د طالب ټپیان او ناروغانو درملنه په تاجکستان کې کیږي. بل شک خاغلی خلیزات سیمایي اجماع درمسته کول او په مخه یاد هیواد او سیمنور هیوادونو ته سفرونه کړی او لای هم کوي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تاجکستان څومره اغیزناک نقش لري د افغانستان د سولې په پروسه کې؟
لکه څنګه چې مخکې وویل چې له بعد مرغه اوس د افغانستان په سوله او جګړه دواړو کې ډیری هیوادونه په ځانګړي توګه ګاونډي هیوادونه رول لري، دا چې تاجکستان به څومره وکولی شي چې مرسته وکړي په یوې کانکریټي ستراتیژۍ پورې تړاو لري چې تر اوسه د متحده ایالاتونو لخوا نه لیدل کیږي.
تاجکستان د قطر په پرانیست غونډه کې حضور نه درلود، فکر کوي چې علت څه کېدای شي؟
د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې د دوه توافقنامه په دې ناسته کې هم تاجکستان نه و. زه فکر کوم چې تر ډېره بریده د پاکستان رول و په دې دواړو ناسته کې، نه د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې په دوحه کې چې هغه توافقنامه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوه. او زه فکر کوم چې د افغانستان په قضایاو کې د پاکستان او د تاجکستان ترمنځ لا ځانګړې همغږي رامنځته شوې، او بل دا چې د افغانستان په جګړه او سوله کې تر ډېره روسیې د چپتیا پالیسۍ خپل کړی ده، او بیل شکه چې روسیا وس هم د منځنی آسیا پر هیوادونو خپل سیاسي نفوذ لري او د سناریو په ډاګه کېدو یا ډاګه کېدو ته منتظر دی چې له هغه وروسته به روسیا او د منځنی آسیا هیوادونه بیا خپل ښکارا رول او حضور څرګندوي.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد چې تاجکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمي خليلزاد د سفر او په سولې د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
له نسبتا اوږدې مودې وروسته پرون دولتي ښوونځي پرانستل شول. ښوونځي ځکه بند و چې د کرونا ویروس د خپرېدو خطر و. د پوهنې وزارت وایي چې د کرونا ویروس د نه خپرېدو په خاطر په ښوونځیو کې ځانګړي تدابیر په پام کې نیولي دي. د دې موضوع په اړه خان محمد سیند راپور لري.
زده کوونکي خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کښېني، خو د کرونا ویره اوس هم ورسره ده. د بی بی مهرو د هلکانو د ښوونځي دوه تنه زده کوونکي ساحل او وصال وایي:
ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په هر چوکه کې یو نفر کښېني او خپل تجربه څه ولري د کرونا په اړه. زه خو در سره ډېره علاقه او مینه لرم.
خوشحاله چې زده کړه وکړو او سکینار یو سم کلاس له سره پرای کښېني چې کرونا دوام ونه کړي.
د دغه ښوونځي مدیر انارګل صمیمي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي ادارې د ښوونځي د پیل لپاره مخکې له مخکې تیاری درلوده. ښوونکو نوي مهالوېشونه جوړ کړي او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
اول سم نه تر لسمه پورې او یو لسم او دو لسم خو مخکې له دې نه هم شروع ماسک او د شاګردانو حفظ صحې ته توجه او به صابون دا شیانو ته موږ عمده کړي دي.
د ښاغلي صمیمي په خبره زده کوونکي به د نوي پروګرام لمخه هر ورځ په درسي وختونو کې خونځي ته راځي. د په خبره لومړی وخت د سهار له 2 بجو نه تر 10:30، دوهم له 10:30 بجو نه تر 2، او درېم له 2 بجو نه تر 5 پورې ده. د زده کوونکو کورنۍ وایي د خونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلف دي چې د اولادونو پاکي او روغتي حالت ته ډېر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې خونځي ته خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل:
امیر وظیفه دغه ده، هغه ماسک او کمر شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه ولا باید په کور کې وګنډي، ولا ویخلي، ولا ورې کړي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس په هم درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. لمړی نشتل انټرست راخلو. دې خبرونه د افغانستان د سولې په اړه په لیکنه کې چې سرلیک کړي، په افغانستان کې تر سولې مخکې ډېر خندونه پاتې دي لیکي. هغه خبرې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوې، تر اوسه پورې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ پر رسمي خبرو نه دي بدلی شوي. نېشنل انټرست خپلې لیکنې په یو برخه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونو ته اشاره کړې چې د دوحې د مذاکراتو تر پیل مخکې ویلي وو د خبرو ګډوډونکي نه غواړي د سولې بهیر مخکې ولاړ شي، او داسې خلک شته چې اوسنی وضعیت ته د سولې د هوکړې په پرتله ترجیح ورکوي. د لیکنې د لیکوال په باور د خبرو د ګډوډونکو د موجودیت یو سبب د جګړې د اقتصاد د تامین لپاره د اوسنی وضعیت دوام دی. د لیکنې په ادامه کې د داعش په څیر ترهګرو ډلو ته د سولې د ګډوډونکو په توګه اشاره شوې، او ویل شوې چې دا ډلې په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤلې دي. نېشنل انټرست همداراز لیکلي یو بل ګډوډونکی لوری شایي په خپله طالبان ووسی، چې د لیکوال په باور د اسلام څخه په خپل ځانګړي تعبیر مشهور دي. خبرونه همدارنګه لیکي چې په دوحه کې د طالب مشرانو وروستۍ څرګندونې ښیي چې دوی د پخوا په مقایسه یو څه آزاد نړیلی خپل کړی، خو لیکوال وایي راتلونکو اونو یو میاشتو کې به روښانه شي چې په طالبانو کې څه بدلونونه راغلي دي. ایرو ایشیا هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه وایي طالبان او د ولسمشر غني حکومت شي یو ځل بیا په یو ټپ ولاړ حالت ته ورسیږي، ځکه د لیکنې په باور متحده ایالاتونه له طالبانو سره له اوږدې او خونړې جګړې وروسته غواړي له افغانستان ووزي، او اشرف غني او طالبان خپله د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. امریکا د فبروري د میاشتې په 9مه نیټه له طالبانو سره د موافقه لاسلیک کړه. د دې تړون له مخې منل شوی چې امریکایي ځواکونه به په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووزي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل هم د همدې تړون یوه برخه ده. دا خبرې نږدې یوه میاشت مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د تماس ډلې پر کاري کړنلاره موافقې ته نه دی رسیدلی. ایرو ایشیالی که د شزو د حقونو په اړه پر اختلافونو سربیره دا هم یوه مسئله ده چې آیا په افغانستان کې په یوه دایمي اوربان موافقه کیږي او کنه. د لیکنې لیکوال اټکل کوي چې شایي مرکچان پر ګڼو اصولو هوکړه وکړي، خو پر جمهوری نظام هوکړه به ځکه ستونزمنوي چې طالبان اوس هم ځانته اسلامي امارت وایي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت د نه پاملرنې له کبله شاوخوا 15,000 کسان بیکاره شوي دي. د دې ټولنې غړیو پرون په یوه غونډه کې شکایت وکړ چې لژبنو سره سره د برېښنا ستونزه حل شوې نه ده. دوی ګواښ وکړ که د برېښنا ستونزې حل نشي خپلې ټولې فابریکې به بندې کړي. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا په برخ کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
43,000 کسانو کارګرانو کار کاوه، په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاسه ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاسته راوړو هغه موږ د لاسه ورکړو. بیا د ست برښنا سره هیڅ نکینو. زمو خاص غک په جناب رئیس جمهور دی یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران به راغړو په دې پارک صنعتي کې، او دوی ته به کانفرنس ورکو ستاسو په مخ کې، او جناب رئیس جمهور ته به چې دادی فابریکې چې مونږ بند کړل دادی بند برګ دی ویسه ریاست جمهور ته ویسه پارک صنعتي قطعه کنه په خپل قطعه کو چې نشو ورکول ځکه مونږ مجبوری کو چې قطعه کو.
خغلی صافی وای کدی دوی د برښنا ستونزه هواره شي خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بحراني حالت کې خپل تاوانونه بیرته جبران کړي. افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې د یوې طرحې جوړېدو خبره هم وکړه. د مسؤلینو په خبره دوی په دې طرحه کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې. د دې ټولنې مسؤلین وایي که جمهور رئیس دغه طرحه منظوره کړي، له مخې به یې په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 315 میلیونه ډالره پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرحې له عمل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې سترې فابریکې جوړې شي. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برښنا ورکول کېږي.
یو شمېر اوریدونکو له هلمند څخه لیکلي دي چې په دغه ولایت کې جګړو زور اخیستی دی. مثلا خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی ولسوالۍ لیکي، وایي د نادالی ولسوالۍ پر باباجي او واشیر کلی باندې سخت جنگ روان دی، خلک د خپلو کورونو وتلو ته مجبوریږي. او محمد قاسم ځواک هم له هلمند لیکي، وایي په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی دی، په قطر کې خبرې روانې دي، خو برعکس دلته په موږ باندې د جنگ اور بل دی. هلمند ته به لاړ شو. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، د خلکو دا څرګندونې څنګه دي؟ آیا په هلمند کې لکه څنګه چې دوی وایي جګړو زور اخیستی دی؟
سروان صاحب، لکه تاسو ویل د دې خان محمد اسلامیار اسمه روسیا هم د تیر اونۍ راهیسې خلک موږ ته شکایتونه کوي، زنګونه وهي چې د نادالي ولسوالۍ ډېرې مهمې سیمې لکه یو دېرش غربي سیمه د واشیرګانو کلی او بیا د چانجیر د کلي ځینې مربوطات دي، ورته د شپې لخوا طالبان راځي، په کورونو کې ترکسونه کاږي او په پلچکونو باندې مینونه ایږدي، بیا د ورځې د خوا څخه بېرته افغان ځواکونه ورځي د طالبانو سره څه ناڅه نښتم کېږي، او بیا بېرته هغوی له شنې سیمې د دښته دي چې د تېرو څو کلونو راځي د طالبان په سیمه کې بېرته کړي وهي. دغه مسلې د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. موږ خلک زنګونه وهي چې دوی اړکیږي د ورځې یا د شپې لخوا بېخي خپل کورونه پرېږدي، ټولار کې چې امن ویني چې لشکرګاه ته نږدې دي، او بېرته بیا ځایونه هم نه لري، مرسته هم نه ورته رسېږي، بېرته مجبور دي خپل کورو ته ولاړ شي. بله بله ورځ بېرته مجبور دي کور علاقې چې دوی ژوند نارامه کړی دی. دغه مسایل د لشکرګاه په څلورمه حوزه باباجي کې هم رامنځته شوي دي. دغسې د طالبانو د راتګ او بېرته د امنیتي ځواکونو د ورتګ چې دوی نښتې سره کوي، خلک مجبور کېږي چې خپل کورونه پرېږدي او کډو کولو ته اړ.
شکیل خوای چوای، دوی څه هدف لري؟ د خلکو له ځورولو پرته بل څه هدف لري؟
د وسوالو طالبانو لخوا چې کوم وندان د مستر وسو پر پدې اړه هیڅ نو اطلاع نه تر لاسه کړی چې وایي چې هدف یې څه دی. اما حکومتي سرتیر وایي دوی په خاص ډول د هلمند والی وایي چې موږ خبر ورته کړی دی، عمر ځواک وایي چې دوی غواړي ځینې ګډوډي رامنځته کړي، او یا په ټولو کې د سولې تر خبرو یعنی د پیل تر هغه پیل وړاندې ځینې امتیازات د سیمو لاندې کول وو، او ځان قوي ښودل دا شان دوی دعوه کوي چې طالبان غواړي وشي.
ډېره مننه الیاس دایو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د جګړو د زیاتېدو په اړه د اوریدونکو نظرونه او پیغامونه تایید کړل، او ویل چې په دغه ولایت کې جګړو زور اخیستی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ درملنې ته موظفه شوې روغتیایي ډلوي د نوموړي روغتیایي وضعیت او روحیه د ډاډ وړ ده. دوی وایي ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله تبه او تنفسي ستونزه نه لري. نور جزئیات اسدالله لودین مرانی کوي.
د امریکا د ولسمشر درملنې ته یو موظف ډاکټر شان کانلی ویلي تیرو 24 ساعتونو کې د ډونالد ترامپ روغتیایي وضعیت ښه و، تبه نه درلوده او اوس له مصنوعي اکسیجن نه هم استفاده نه کوي. کانلی د واشنگتن په والټر ریډ روغتون کې چې ترامپ کې بستر دی خبریالانو ته وویل د نوموړي د ناروغۍ نښې له هغې ډلې ټوخی او د پوزې بندوالی په ښه کېدو دي. خبریالانو په پرله پسې ډول له ډاکټرانو دا پوښتنه کوله چې آیا ترامپ تر اوسه له مصنوعي اکسیجن نه ګټه اخیستې او که نه، خو ځواب یې ترلاسه نه شو کړی. ډاکټرانو دې پوښتنې ته هم ځواب ورنه کړ چې د ترامپ د تبې درجه څومره ده. خپله ترامپ پرون روغتون ته له تګ مخکې سپینه ماڼۍ کې یو ویډیویي پیغام کې وویل
I want to thank everybody for the tremendous
support. The tool of love for Kulatam Latalaman and Okram, the Walter Ridrukutazam, Pickercom, Dear Kornakom, Chidados, Hartz, Shidi, the Nomri Mirmani was yet Dear Shadeh, the Lotulu Tausman and Duya, its Kalabada here Nakram, Manana.
Spinamani, why Tramba Tura Zinore Hampa the Gurukhtun Kitty Rikli. د سپینې ماڼۍ یو ویان پرونو ویل څلور اویا کلن ټرمپ د ډاکټرانو په سپارښتنه له روغتونه کار کوي. د ټرمپ او د میرمنې ملانیا ټرمپ د کورونا ازمیښتونه د جمعې په ورځ مثبت شول، دا وروسته له دې چې د هغه د یوې سلاکارې